السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي دوستانو د ازادي راډیو یو بله یوه ساعته خپرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم په دې خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وي د قطر غونډې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدای شي د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپیژندل شوو کسانو څخه شکایت لري چې دوی په خبره بهرني وسله وال دي نور رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان حکومت د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ کړ د فرا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیر ورځ جګړې پای ته رسیدلې او اوس حالت نورمال دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کوردستان د سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل د خبرونو تفصیل افغان حکومت تیر ورځ د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ کړ ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسون د جوړولو حکم کړی و د ولسمشر د فرمان لمخې دغه کمیسون باید په درې میاشتې کې دننه د کوچانو د ملکیت اسناد وڅېړي او په ټول ولایتونو کې دي د کوچانو او د ځای خلکو ترمنځ د شخړې باعث املاک تثبیت کړي او دغه ستونزو ته د حل لار ولټوي جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې لامل ډېر مصیبتونه لیدلې دي او افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټي ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي د دې کمیسون مشري به د حاجی دین محمد اسد الله وفا او استاد محمد اکبری لخوا کیږي د فرا ولایت چارواکي وای په دغه ولایت کې دوه ورځنی جګړه پای ته رسیدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی د چارواک پوینه په دغه نشته کې وسلوال مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي خو افغان ځکونو او ملکیان ته هم تلفات اوښتي دي د وای ملکی تلفات درې کاسه دي د پولیس یو کا شهید او دوه ټپیان سوي او د دشمن څلور کاسه په بوکی ډبسول اته زخمی سول او د څورلس جسدونه د جنگ میدان کې پاتې سول قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه حمله کې هغوی تر ډیرش زیات افغان سرتیري وژل دي خو افغان چارواکو دای دا رد کړي د هیواد په جنوب کې په مهربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي او یو څلويش ټپيان سوي دي په همدې حال کې د یارل سایبرداسي او مینونه هم خونسا سوي دي د 215 اتل کلوردو کمانډاني د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوال مخالفینو د لمنځوړلو په مقصد په زابل کندهار او روزګان او د کندي ولایتونو کې د 215 اتل کلوردو مهربوي عملیات پر مخ روان دي د اعلامیې لمخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د مهربوي عملیات په ترڅ کې د ملي اردو د منسوبینو او امنیتي کون لخوا په دوه عملیاتو کې یو شمیر کلی له وسلوالو څخه تصفیه شوی او عملیات دوام لري اعلامیه ذاتوی چې د شاجی ولسوالۍ په سرخکانو او ابراهیم خیلو کلی کې د عملیاتو په ترڅ کې د 215 اتل کلوردو کمانډانی د ځمکني اهوایي حمله په پایله کې د 50 طالبان په ګډون د ګوجی په نامه مشهور کمانډان د جې ډلې شپږ نور مشران او اتلس پاکستانی وسلوال هم وژل شوی دي او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنوي اثر سر په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر اته 50 افغاني او یاپله یو یورو 15 شپه افغاني شپه تپله یو انګلیسي پونډ اته 80 افغاني نیو پله یو د سعودي ریال 15 افغاني 50 پله زر ایراني تومان 10 افغاني 25 پله او زر پاکستانی کلاري 500 یو افغاني بیا هم اشاره غلست اروپای کمیسون وای د ایران او اروپای اتحادیه مذاکره کوونکې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مې په 12مه په اوتریش کې خبرې پیلوي په دغه مذاکراتو کې به له پیله درې ورځې وروسته د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو مشران هم برخه واخلي د اروپای کمیسون په اعلامیه کې راغلي چې د اروپای اتحادیه د سیاسي شعبې مدیر هیلیګا شمید او د ایران مذاکره کوونکې عباس عراقچی او مجید تخت روانچی د مې په 12مه په وینا کې سره ویني پنځه جمع یو هیوادونه یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی د مې په 15مه له هغوی سره یو ځای کیږي. دواړه لوري غواړي تر څو خپل ټاکلي مودې پورې چې د جون 13مه د ایران د اټومي پروګرام په اړه آخري موافقه ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کوردستان د خپلواک سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. په دې کتنه کې چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم پکې ګډون کړی و، په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد پر رواني مبارزه خبرې وسوې. دغه راز امریکایي مشرانو تعهد وکړ چې د عراق له مشرتابه سره به د یو ډیموکرات، یو موټی او فدرالي عراق د دوام لپاره په ګډه کار کوي. د امریکا ولسمشر له برزانی سره د خبرو پر مهال د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد جګړه کې د کورد ملیشه ځواک پېشمرګه زړورتیا وستایله. امریکا د اسلامي دولت سختریز ډلې د سلورو لوړپړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کول په بدل کې د شل میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دی چې د عدالت لپاره جایزه په نامه پروګرام لري د عبدالرحمن مصطفی القدولی په اړه د دقیقو معلوماتو ترلاسه کول په بدل کې به 1 میلیون ډالر او د هریو ابو محمد العدنانی او تلخان باتی راشویلی په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 5 میلیون ډالرو او د طارق بن طاهر په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 3 میلیون ډالرو پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا قدولی د اسلامي دولت ډلې یو افسر دی چې په عراق کې لال قاعده سره یو ځای شوی وو. عدنانی د اسلامي دولت سختریزي ډلې رسمي ویان دی. باتی راشویلی د سوریه په شمال کې د جګړې قومندان دی او طارق بن طاهر د دې ډلې لخوا د ترکیه او سوریه ترمنځ د سرحدي سیمې مشر دی. د سعودي عربستان بچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. د سعودي عربستان بچا د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی او په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند هم ګډون کړی دی. د خلیج د همکاري سازمان د هیوادونو مشرانو غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباروي په اړه د نړۍ د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوي دي. اولاند لومړی لویدیز وال مشر دی چې د خلیج د همکارۍ د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. د ویل چې فرانسه هم له هغو خطرونو سره مخامخ ده چې سیمه ورسره مخامخ ده او دا چې دی غواړي خپل ژمنه څرګنده کړي چې فرانسه د دغو هیوادونو تر څنګ ده. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې کیږي، د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو برخه اخلي. له امانه پرته ټول هیوادونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړي دي چې د یمن په مرکز سنا کې د شیا حوثیانو پر وړاندې هوایي بمباري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسه کې د امنیت په اړه تر خبرو مخکې سعودي عربستان ته ځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په اروپایي ټولنه کې یو خوا تور نه کړ چې د په خبره غواړي یقیني کړي چې د اوکرين په ختیځ کې ټینګ سوی اوربان ناکام سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې اروپایي ټولنې او اوکرین استازي نن د بیلاروس په مرکز مینسکي په یو بیړنۍ غونډه کې د اوکرین د ختیځ د اوربان پر وضعیت خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای اروپایي ټولنه پر هغو بریدونو سترګې پټوي چې د اوکرین په ختیځ کې د بیلتون پال تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي خلک وژلې دي. اروپایي ټولنې تر دې دمه د روسیې د دې تور په اړه تبصره نه ده کړې. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وی د سولې د پروسې پر وړاندې زیات خندونه لري شوی، خو یو ستونزه چې هغه د وسلوال طالبانو په صفونو کې د بهرنیانو موجودیت دی لا پر ځای پاتې ده.
په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. دوی هم د حقیقت رسیدلې د سیدی پالیسی ادامه ورکول د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د ښاغلي ستانکزي پر خبرو جوړ رپورت په همدې خبرونه کې په تفصیل سره اوریدلی شئ. د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکو د هغو ناپیژندل شو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله وال دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکي د پولیسو د پخواني قوماندان حکمت تر وشل کېدو وروسته د ناامنیو د ډېرېدو له امله شکایتونه لري. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او ونیس پروګرام د ګوړې اچار خپرېږي.
په دغه ورځو کې هیڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم.
اوس د میوې هم د رشوت پیسو ته ځنډه ولیده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانۍ تنخواه یې واخلم؟
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ چې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کیږي او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزي په دې اړه له ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې. د اویل د سولې د ټینګولو په لاره کې پراته ډېر خنډونه لري شوي دي، خو ستونزه هم شته چې له هغو څخه یوه د وسلوالو مخالفانو په صفونو کې د بهرنیو وسلوالو حضور دی. له ښاغلي ستانکزي سره د خبرو جزئیات له ملالۍ بشیر اورئ.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کیږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت وو. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه شاغل ستانکزی وویل چې داسې کتنې په خوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملی ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وخیو. سپریختیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لارې کولای شو چې یو جته ورسو. نو دوام اساسی قدم به داوی سه افغانان سره کینی، اما پر رسمی توګه کینی او په یو خیر اده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړی اختلافات څخه ځینې حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې په مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نور نسته، ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګند کړي ده او ټول چې دغه حکومت په خپلو کارو کې جدي دي. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح شوی ده او شاوخوا 80% د بهرنی ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکی افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د شاغل ستانکزی په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرنی جنگیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر راکته کې او بو یې هوا یې داد ما سیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د شاغل ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرنی ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تله کې کښېښول سي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام او ښه پیل دی. معصوم ستانکزی ویلي دي چې معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د سولې د ټینګولو په لار کې پراته ډېر خنډونه هم لري شوي دي. د افغانستان په شمال کې ځای اوسیدونکو د هغو نه پېژندل شویو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسلوال دي. کڅه هم افغان امنیتي چارواکي په کندوز او بدخشان ولایت کې ورستۍ جګړې د اندېښنې وړ نه بوري، خو په همدې حال کې د ناتو باور هم دا دی چې وسلوال مخالفان د هوایي ځواکونو په ګډون هغه پرمختللي جنگي وسایل نه لري چې وکولی شي افغان ځواکونه پرې مات کړي. د ازادي راډیو خبري څانګې د شمال د اوسیدونکو د شکایتونو او څرګندونو پر استناد یو رپورټ برابر کړی چې جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د طالبانو کلنی پسرلنی عملیات سنوي خبره نه ده او د دې سیمو د خلکو لپاره په یو معمول بدل سوی دی. خو سرش کله دې معمول سره بهرنی اړخ یو ځای سوی دی. د سیمه اوسیدونکو د داسې افرادو یادونه کوي چې پیژندل یې د دوی په خبره ګران کار دی. شاګل خان د کندوز ولایت اوسیدونکو دی. خان د کندوز ولایت وضعیت تشریح کوي چې ویل کېږي په ډیرو سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. خان د ناپیژندل شوو کسانو له آزاد تګ راتګ څخه شکایت کوي.
په دغه کلو کې په زیات راپو کې په دې ولسوالیو کې چې دا منګي ګورو د خلګي ګوري خالی پین دي پیژندل کېږي نه خل وېدا د خارج دي دا کم ځای دي سپوزونه تړلې دي سبسترګي تړلې یا نه کې په سترګو دي پیژندل کېږي نه نه چا سره هو وای نه چا سره نه وای. موږ دولت نه غواړو چې باید دغه بازو خلکو مخاوني سي زمنګ ساهي امن کې او ورو ورو ټول منطقي ناموندي کول وسوالي د امام صاحب ګوري ک ګورتي په ګوري ک قلیزال ګوري خپل سره وسلوال دی ورو ورو په کې قرار بيغمه په کې ګرځي.
افغان چارواکي وایي د کندوز او بدخشان دواړو په ورستیو جګړو کې اومده بهرني اروپا کې وژل سوی دي. بدخشان د افغانستان په شمال ویدیس کې هغه ولایت چې له پاکستان سره اوږده پوله لري. یو باور ده چې ډیری بهرني اروپا کې د پاکستان د پاوز د څو میاشتنیو عملیاتو په نتیجه کې له نارام قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه تښتیدلي او په افغانستان کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان په شمال کې دغه بهرني اروپا کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای سوي دي. په دوی کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي هم شامل دي چې یو شمېر د اسلامي دولت ډلې او هم د خراسان ډلې ته چې ادعا کوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې څنګه ده بیات اعلان کړی دی. ځینې نور بیا په کوچنیو وسلوالو ډلو کې سره ټول سوي دي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ظاهر خان یې په اړه وایي
دلته د موږ په منډیکا کې زیات طالبان دي زیات خارجان دي تاجکان ازبکیان دا ټول راټول سوي دي. طالبانو موږ ډېر تنګ یو ډېر موږ ته بېخي داسې حکومت راغلی ته موږ حکومت نه غواړو چې موږ سره لږ مرسته وکړي لږ امنیت راولي.
د دې ځای اوسیدونکي په ټوله کې دغه بهرني اروپا کې چچنیایی پاکستانی اویغور عرب ازبک او تاجک بولي. خدای قل د کندوز د ګلتپې یو اوسیدونکی دی چې په وروستیو جګړو کې د یو کورنۍ له خپله کوره وتلی دی. قل وایي دغو بهرنیانو وهلي او ځورولي دي او هغوی یې مجبورول چې د حکومتي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو اورپکو د موجودیت خبره له هغو راپورونو سره هم مهاله کېږي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د جنگ تکتیکونه مناکسوي. تیره میاشت په بدخشان ولایت کې وسلوالو طالبانو پر افغان پوځي پوستو په یرغل کې 13 سرتیر ووژل. د 8 سرتیرو سرونه پرې سوي او د لومړی ځل و چې په سیمه کې طالبانو دا ډول چلند وکړ. بلخوا د ازبکستان اسلامي تحریک تیر میاشت یو ویډیو خبره کړې چې شی اورپا کې د یو پخوانی افغان سرتیری سر پرې کوي. دا ډله ادعا کوي چې دا یو له هغو یو ډیر شو کسانو دی چې په مارچ کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناپیژندل شوو کسانو لخوا برمته شول. په دې ترڅ کې د افغان حکومت ونډه څه ده؟ حکومت په کندوز ولایت کې د افغان پاوز پولیسو او حکومتي ملیشو د ملاتړ لپاره زرګونه ځواکونه واستول. د ناتو یو ویان سټیفن سمیت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مقابله وړتیا لري. د وی هغه چې زه د طالبانو او بهرنیو اورپکو په اړه پوهیږم دا دی چې هغوی پلی ځواکونه دي او د پلی سرتیرو په توګه جنگیږي. هغوی هوایی او د توپخانې ملاتړ نه لري. خو افغان امنیتي ځواکونه هوایی ملاتړ لري چې د دوی د خپل هوایی ځواکونو لخوا کیږي. توپخانه لري او هم هلیکوپټرې چې کولای شي دوی ته ډېر ژر مرسته وکړي. نو ځکه زه باید ووایم چې دا بد کسان څومره چې ښه روزل شوي خو افغان امنیتي ځواکونه به هلته کامیاب شي.
Security forces will succeed up there.
د ناتو ته غویان د افغانستان په شمال کې روان کړکېچ موقتی بولي او وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر هغه په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو چې د ستونزې هواروي. نو باید هغوی ته وخت ورکړل سي. د سمیت باور ده چې پراتلونکي څونیو کې به د شمال ستونزو ته یو حل لاره پیدا سي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده. تاسو زموږ غږل ازادي رادیو اورئ. اجمل تورمان د کابل دنن چاپ ورسپانې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
کابل چپرس پانو پخپلون نه نه یو غنو کې تر ډیره په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د سرنګوالي په اړه مطالب خبره کړې دي. ارمان ملي خپلواکي ورس پانی پخپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د قطر په کانفرنس کې په افغانستان کې د داعش ډلې حضور رسنیس تبلیغات ګڼلې دي او ویلي دي چې واځ طالبان دي چې د افغان دولت په وړاندې جنگي. خو هیواد دولتي ورس پانی بیا پخپل یو مطلب کې پام دی اړه د مشرانو جرګې د تیر ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر سرګ نوونه راخیسی چې ویلی دی د داعش ډله د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواخ دی. ورسپانه د خغلی اتمن له قول لیکي چې دغه ډله له افغانستان سره ځانګړي لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان له لارې د سیمې نورو هیوادونو ته هم خپل وسلوال فعالیتونه وغځوي. خو د ورسپانه په وینا خغلی اتمر ویلي چې حکومت د دغه ډلې ګواخ ته متوجه دی او په وړاندې ځینې اقدامات کړي دي چې په ځانګړي ډول په هلمند کې د نوموړي ډلې د سیمه ییز مشر وژنه یاد کړه. هیواد دغه شان په خپل سرمقاله کې په همدې اړه لیکلي چې د جګړې د اوږدولو لپاره یو بله پلمه جوړه شوې چې هغه د داعش په نوم یو وسله والا ډله ده. د سرمقالې لیکوال دي چې د ډلې اوس د عراق او سوریې ترڅنګ په افغانستان کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د سرمقاله لیکونکي په اند دا ډله په لنډ وخت کې داسې ژر افغانستان ته فعالیتونه نشي غځولی. نو ښکاره خبره ده چې د داعش په نوم د افغان جګړې د اوږدولو لپاره بله پلمه جوړه او اوس پلې کېدونکې ده. اطلاعات ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ غڼې په سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې ده. د سرمقاله لیکونکي لیکي چې د داعش حضور په هیواد کې له اوازو اوښتې او په یو واقعیت بدل شوی دی. د په وینا اوس مهال په فراه، بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې عملا امنیتي ځواکونه د دغې ډلې سره په جګړه کې دي. د سرمقالې لیکونکي دا هم لیکي چې دغه ډلې څه موده مخکې د پاکستاني کډوالو په بهانه یا په نورو ډلو کې خپل فعالیتونه پیل کړي ول او په خپلو تبلیغاتو سره یې په ځانګړي ډول په طالبانو کې ځان ته خلک ولټول. خو د لیکوال په وینا امنیتي ارګانونو دې موضوع ته چندان پام ونه کړو او د دغه ډلې حضور که څه هم ډیر ضعیف وي خو د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي.
هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک کړي. د چابهار بندر د هند صدر اعظم له مرکزی آسیا او خلیج هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم ترانزیټي بندر ګڼي او وایي چې او تیره اونۍ نوې ډلې ته د افغان ولسمشر په سفر کې هم هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به په دغه بندر کې پانګونه وکړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به روانه اونۍ د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر د رغولو پلان مخته یوسي. دا خبره دو هندي چارواکو چې دغه پروژې په اړه معلومات لري رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د هند صدر اعظم چې غواړي له مرکزی آسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي په دې کار سره په نوې ډلې د واشنگتن هغه فشارونه بابي زبولي چې له ایران سره په معاملو کې باید له بیړې کار وانخلي. هند او ایران په 2003 کال موافقه کړې و چې د ایران او پاکستان پورې ته نږدې د عمان په خلیج کې پروت د چابهار بندر به ودانوي. خو دغه پلان تر اوسه زیات پرمختګ ځکه نه دی کړی چې لویدیز پر ایران بندیزونه لګولي دي. د رویټرز په وینا اوس چې د چین ولسمشر شي جین پینګ پاکستان ته په روسي سفر کې له دې هیواد سره د انرژۍ او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې د 46 میلیارد ډالر موافقې لاسلیک کړې، مودي هم غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له ایران او د خلیج له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړي. د هند انتقالاتو په وزارت کې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی افشا شوی دی اژانس ته وویل چې د انتقالاتو وزیر نیتن گتکاری به ایران ته په یوه ورځني سفر لاړ شي چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو تفاهم لاسلیک کړي. دغه چارواکي ویلي چې دغه موافقه به د چهارشنبې په ورځ لاسلیک شي. هغې خوشبینۍ ته په پام سره چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي لانجې د هواري په برخه کې رامنځته شوي او ویل کیږي چې د جون تر 10مې پورې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي او له دې سره به پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي. هند په وروستیو کې یو پلاوی ایران ته استولی و چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ، انرژۍ او بنسټیزو پروژو د تړونونو امکانات وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیرونه هند او نورو هیوادو ته وویل چې احتیاط وکړي او مخکله دي چې له ایران سره یو نهایی اټومي موافقه نیوي لاسلیک شوي له دې هیواد سره د اړیکو ته پراختیا نه ورکوي. خو هندي چارواکو په نیوي ډلې کې د خپل هیواد ملي ګټې له پامه نه شوي غورځولی او هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د امریکا د انرژي او پلاوي هم له ایران څخه کتنه کړې ده. د هند انتقالاتو د وزارت چارواکي رویټرز ته وویل موږ نه غواړو چې فرصت له لاسه ورکړو او غواړو چټک ګامونه مخته واخلو. هغه وویل د هند کابینې تیر کال د چابهار بندر پراختیایي پلان منظور کړی و. د هند سوداګرۍ وزارت یو مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی دغه راز ویلي چې ایران هند ته د آزاد سوداګرۍ د یوه تړون وړاندیز کړی دی. ایران ته چې لګول شوی بندیزونو یې سوداګری پیچلې کړې. هند له 2012 کال وروسته خپل صادرات زیات کړي چې په تیرو دوه کلونو کې اندازه 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. د رویټرز په وینا هند په چابهار بندر ځکه پانګونه کوي چې مرکزی آسیا او خلیج ته خپل ترانسپورت لګښ او د انتقالاتو وخت کم کړي. دغه بندر دغه راز د هند هغو هڅو اساسي برخه ده چې هدف یې پر پاکستان د یوې کړۍ راتاوول دي او په وچه کې ایثار افغانستان ته چې اقتصادي او امنیتي اړیکې ورسره پراخې کړي یوه نوې لاره پرانیزي. هند افغانستان په لویدیځ کې 200 کیلومتره لوی لارې چې د چابهار له بندر سره نښلي په رغولو شاوخوا 1000 میلیون ډالر لګولی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې د دغه بندر رغولو ته ژمن دی.
و امریدل چې هند غواړي له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ اوسیدونکو د پولیسو د پخوانی قومندان حکمت تر وشل کېدو وروسته د امنیو له ډېرېدو شکایت کوي. د ګرش خلک وایي د پولیسو په چال چلن کې تغییر راغلی دی او د خلکو سره ښه برخورد نه کوي. په عین حال کې د ګرش د امنیې نوی قومندان د امنیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي او د خلکو څخه د مرستې غوښتنه هم کوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې اورو.
د اګریش کولسوالۍ اوسیدونکو د پخوانی امنیه کمانډان سمونوال حکمت الله اکمل تر وجل کېدو وروسته په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو له امله سره ټکوي. د اګریش کې یو شمېر اوسیدونکو د پولیسو د چلند نوم شکایت کوي او هغوی په یو شمېر ناوړه کارونو تورنوي. د اګریش کې خلک وایي که د پولیسو پر یوه کې تغییر راشي ډېر خلک به د دوی نورې مرستې هم وکړي.
ډېر ښه دي اوس په فل حالت گزاره کوي، ډېره ښه گزاره کوي. د خلکو سره بیا زموږ دا غوښتنه ده چې ملت ډېر ستړی دي، خلک ستړي دي، چې څونه د دوی وس کېږي باید افغان دوی ښه وکړي. د خلکو سره
پولیس مسول کوم مشته ستوایو چې ستاسو سره موږ داسې همکاري پولیس خدای وسه پدرشي کې ولاړې چې موږ همکاري کوو. بلګړې چې ګوري یا کوټه ورا وشتي غلا یو کوي یا کته به خلک شرانه کښته کې بوستو دی. بیا امنیت خو نسته،
پولیس ما ز پشتر کرده بهتر است. باز ما میخوایم که انس بهتر باشه. امدای شرمندان گیرش
د ګریش په خونه امنیه کمانډان شاو خدوه میشته وړاندې په وسلوال بریټ کې وژل سو. د ګریش کډن اوسیدونکو د پولیسو د نیک چلند یادونه کوي او تری راضی دي. د ګریش کولسوالۍ نوې سرپرست امنیه کمانډان لمړی چرن عبدالقیوم بیا په دې ولسوالۍ کې د امنیت ډاډ ورکوي. وای د ش امنیت لپاره لا هم د خلکو مرستې اړتیا لري.
د پولیس په برابر باندې ما خپل شمار ټول ولستور کړی، د ټول شار د مور کړی چې کم پولیس کچات بیا قانون غیر قانوني ودرې دی هغه ماته کولی چې جنګ په هر لحظه کې وایي شپې ورځې زه ده په خدمت کې یم. پولیس نشي کولی چې څوک وزدوري نهکه. د ګرش ته اوسیدونکو زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره وژه پر وژه ودرېږي.
د ګریش کولسوالۍ امنیت د نهرسراج د ځینو سیمو تر څنګ د مساکله سنګین او نوزاد ولسوالیو د ناوړه امنیت له امله خراب دی. د ګریش شاوخوا سیمو کې نږدې هره ورځ د ناامنیو خبر نه ورکول کېږي چې د دې ولسوالۍ د خلکو په منځ کې د همدې ناامنیو د ډېرېدو له امله تشویشونه پیدا شوي دي. محمد الیاس تیم، ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په روان خبرونه کې د ریپورتونو پر اساس باندې د فرخنده د قتل په قضیه کې ځانګړې محکمې یو شمېر کسانو ته د اعدام سزا ورکړې. پر روان خبرونه کې در سره جزئیات شریکو. څو ورځې وړاندې لویدیځو خبري رسنیو ریپورټ خپاره کړ چې د اسلامي دولت وسلوالو د عراق د یزیدي خوم سلګونه کسان په ډلې توګه وژلي دي. د عراق د پارلمان یو غړي او د یزیدي ټولنې فعالانو دا ریپورټونه رد کړي وایي چې په دې اړه کوم موثق سند نشته. تفصیل د جانقا الکوزي په ریپورټ کې اورو.
د یزیدي ټولنې فعالانو او د عراق د پارلمان یو غړي هغه راپورونه په ټینګه وغندل چې وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق په شمال کې په سلګونه یزیدیان په ډلې ډول وژلي دي. دوی وایي د دې ادعا لپاره کوم رښتینی منبع نه ده په ګوته شوي. د تېر شنبې په ورځ لویدیځو رسنیو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د یزیدیانو ډله ییزه وژنه د راپورونو په سر کې وه او یوې رسنۍ ویلي وو چې د اسلامي دولت ډله شاوخوا 300 اسیر شوي یزیدیان وژلي دي. دا خبره د جمعې په ورځ هغه مهال راپورته شوه چې د عراق د نینوا ولایت والي په خپل فیسبوک کې ولیکل چې په سلګونه یزیدیان د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا وژل شوي. خو والي اصیل النجفي د خپلې دې ادعا په اړه د کومې منبع نوم او جزئیات نه پوښتنه کړي. دا خبره د شنبې په ورځ نور هم هغه مهال ګرمه شوه چې د یزیدیانو مترقي ګوند په اعلامیه کې وویل درې سوه یزیدي بندیان د جمعې په ورځ د موصل په لویدیځ تل عفر سیمه کې وژل شوي دي، خو بیا هم دا تفصیل نه ورکړ شوی چې دا درې سوه کسان ولې او څنګه وژل شوي. د عراق د پارلمان یو وکیل حبیب الطرفی د شنبې په ورځ وویل د اسلامي دولت وسلوالو لږ تر لږه دوه سوه یزیدیان وژلي دي. ده وویل استخباراتو او د مدني ټولنې فعالانو ورته دا معلومات ورکړي. دغه راز د کردستان د ډیموکراتیک ګوند یو غړي فرانس پریس اژانس ته ویلي وو چې په وژل شوو کې ښځې، ماشومان او د ډیر عمر لرونکي کسان شامل دي. دغه مقام هم نو ویلي چې دا راپور چا تایید کړی او که نه. په نورو راپورونو کې بیا د وژل شوو شمیر ډیر ټیټ ښودل شوی و. د عراق په پارلمان کې د یزیدیانو یو استازي وکیل مهما خلیل وویل د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه پنځه ویشت تنه یزیدي بندیان تل عفر ته نږدې په یو زندان کې په ډزو وژلي، خو د یزیدي ټولنې نورو فعالانو دا راپور هم رد کړ. د یزیدي پریس رئیس هایری دمیر ازادي راډیو ته وویل ځینې ډلې ادعا کوي چې د درې سوه او شپږ سوه ترمنځ یزیدیان وژل شوي، خو د عراق د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې شاوخوا اویا تنه یزیدیان وژل شوي دي. دمیر زیاته کړه چې د یزیدیانو مذهبي شورا دا ډله ییزه وژنه نه ده تایید کړې.
تاسو زمون غغل ازادي راډیو او ریلسنی مبه جي شوي دي. په دې وخت کې د افغانستان یو ځانګړي محکمې د فرخوندي د قتل په قضیه کې شمیر کسانو ته د اعدام او نور ته د اوګوت بند سزا ورولې. د موږ هڅه کوو چې دا موضوع له تاسو سره شریک کړو، خو له هغې مخکې له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان حکومت د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ کړ. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړې پای ته رسېدلې دي او اوس دغه ولایت آرام دی. د هیواد په جنوب کې په محربوي عملیاتو کې پنځوس وسلوال طالبان وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د می په دولسمه په اتریش کې خبرې پیلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سمینه ماڼۍ کې د عراق د کوردستان د خپلواک سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. امریکا د اسلامي دولت سختریز ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د شلو میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړې دي.
دوستانو لکه څرنګه مو چې مخکې ویل، د کابل یوې محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو شمېر کسانو ته نن سزاوې اورولې دي. همدا شېبه زموږ همکار یوسف خان زدران سره د کابل سټوډیو څخه دی. زدران صاحب مهرباني، په دې اړه څه تفصیلات دي؟
بله مراد صاحب، د فرخوندې د قتل په اړه دا محکمه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه، نن موظف سرنوال او نن رئیس د محکمې د استیناف وکولی شول چې په دې اړه د شلو تورنو په اړه باندې وروستۍ پریکړه اعلان کړي. تر اوسه پورې ټول نه دی اعلان شوي، محکمې پریکړه محکمه لا هم جریان لري. اما څلور کسان چې محمد یعقوب، محمد شریف، عبدالبشیر او زین العابدین چې د زین الدین په نامه مشهور و، په دې باندې د اعدام حکم محکمې وړاندې کړ. او وی ویل د محکمې رئیس ښاغلی صفی الله مجددي چې دوی د استیناف حکم هم لري، یعنی دویم محکمې ته هم مراجعه کولی شي، اما د کابل ابتدایي محکمې په دوی باندې د اعدام حکم صادر کړ. په همدې ډول په اتو نورو کسانو باندې غلام محمد، غیاث الدین، سیف الرحمن، حسیب الله، اکرام الدین، عبدالفتاح، محمد عمران او مومن باندې د شپاړس کال بند حکم اعلان وکړ. او د دې په اړه هم وویل چې دا کسان هم کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې قضیه کې د پاتې اتلس نورو کسانو په اړه هم پریکړه نن اعلانېږي، محکمه لا هم جریان لري. اما د نونس امنیتي منصوبینو په اړه پریکړه د یکشنبې په ورځ اعلانېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د فرخنده د وچلو د ځانګړي د قضيه د سر لپاره د محکمه د نن ورځې د بهیر او د محکمه لخوا د صدر شو حکومتونو پړې در سره ورسي معلومات شریکول. د هغه پوینا دغه محکمه څلورو کسانو ته د اعدام سزا ورکړي چې د محکمه پوینا باندې د استیناف حق لري. سره د غراز اتو کسانو ته چې د فرخنده د قتل په قضيه کې تورن شوی شپار شپار کاله د قید سزا ورولې ده او یو شمېر نور کسانو ته هم خی سزا ورکړل شي او یا د هغوی په اړه پریکړه وشي چې محکمه لا هم د محکمې جریان دوام لري. او د ورځې په اوږدو کې او د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به تاسو سره په دې اړه هم معلومات شریکو. دغه راز په هغو نولسو منصبینو په اړه چې ویل کېږي غفلت یې کړی دی په خپل کار کې او د فرخوندې د وژلو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي، زموږ خبریال وایي چې په راتلونکي یکشنبه ورځ به د دوی په اړه محکمه پریکړه کوي. ازادي راډیو تعقیبوي. د ازادي راډیو په نویو خپرونو کې در سره په دې اړه وروستي او دقیق معلومات شریکو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېدو سنو د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوډې اچار ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو ستلیم شي. خلک په کابل ژوبون کې د حیواناتو او مرغانو د ساتنې په اړه څوي
د دوه لپاره چې کومه خواړه ځانګړي شو هغه هم وطن رسیدل. بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچې ته یو روپۍ ملاسته وردی هغه په غسې توګه نه مصرفوي، غواړي چې دغه یو روپۍ هم دغه نه بچت کی.
مسئول کسان چه جواب لري؟
کوم خوړه چې هند خپل حیوانات تورکی، کوم خوړه چې امریکا په ژوبڼ کې خپل حیوانات تورکی، هغه اوس کابل ژوبڼ هم دا توانایي لري چې ورکی. تقریبا درې څلوېښت ډوله غذا دوی ته توزیع کیږي. دی او تابلو له مخې ډېر منظمه ده.
قدر من اوریدونکو، د کابل ژوبڼ مسؤل کسان وایي چې اوس مهال په بغواش کې سل ډوله ژوي لري. دوی له خپل تیر لس کلن کار نه خوښ کاری، خو ځینې کسان بیا وایي چې په بغواش کې له حیواناتو او مرغانو سره د هغوی د ساتنې او خوړو په برخه کې ظلم کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی سیر احمد وایي لکه څنګه چې په کار د هسې د حیواناتو او مرغانو ساتنه نه کیږي.
زما مسلک چې هم دی د کابل پانتون دی ویترنری پانځینا فارغ شوی یم. خپل مونوګراف هم پاندې بخش کې اخستی او کله چې ما په دې کې چړنه وکړه لاغه وکړلو، زیاتره په دې کې ډیر زیات د تغذیه سیستم ډیر خراب او صحي سیستم ډیر خراب او د دوه لپاره چې کوم خواړه ځانګړي شوی هغه هم وطن رسیدل. په افغانستان کې بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچې ته یو روپۍ ملاسته وردی هغه پاغه سی توګه نه مصرفوي، غواړي چې د غیر روپۍ هم دغه نه بچت کی. ملي ګټو ته حتی بملیونو روپۍ تاوان ورسیږي، خو کدی د جب ته زر روپۍ ورزی نو په دې هغه خوشاله کیږي. ځکه د موږ په هر اداره کې لیدل دي اوس تقریبا یو زمریا یا یو هغه چې دی ډیر زیات قیمت لري. په دوه کالو کې درې کالو کې هغه ته ګرځېدو نه وي. په نوره دنیا کې چې دی زمری څلوېښت کاله یا دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله عمر کړی دی، کنه هغه د څه وجې سالمې تغذیې دی وجې نه.
د سیر احمد په څیر یو شمیر نورو کسانو هم ویل چې په ژوبڼ کې حیوانات او مرغان سم نه ساتل کیږي. موږ د خلکو خبرې د کابل ژوبڼ له لوی عامر عزیز ګل ثاقب سره شریکې کړې. نوموړی وایي کوم خواړه چې د نړۍ په باغوشونو کې ژوو ته ورکول کیږي دوی هم هغه ورکوي.
خواړه مړښت یې بیخي زیات ده که دوستان کله کله سهار اته بجې راشي چې کله پاکري کې اکثره وخت دوی اضافه شیان موږ لري کوو. تقریبا درې څلوېښت ډوله غذا دوی ته توزیع کیږي. د یو تابلو له مخې تاسو کېدای شي په کور کې یو مینا ساتلي یو کنري ساتلي، هغه څوک چې شوقي هغه د خولې مړۍ م ورکوي. په افغانستان کې یو بدبختي دا ده چې مثبت فکر ډیر کم دی، منفي ډیر زیات دی. یو څوک راشي هغه ایوان ویدي والله وایي راز ګشنګي کوشت یا لوګي مړکه او خبر نه دی چې هغه دومره غذا لري چې هماغه مر سره ملماسي خوړل شي.
یو بل خبره چې خلک کوي هغه داده چې وایي په ژوبن کې حیوانات کال په کال کمیږي. په دې اکله د سید رحمان خبرې اورو.
دوه زمریان چې ولا غزمریان نه وي او چې وشته دی بل بم چا پیاچوله دی ولون کړي دی هغه تک تک دی په مخبل ځکه پروت نه هغه مرغه وشته نه هغه مرغه شته نه هغه وایي مرغان شته چې داري دنیا نه بدلته پیدا کېدل اوس په خطا هغه دوه درې مرغه وایي دی.
د ژوبن عمر عزیز ګل ساقب د خلکو د خبره هم نمنی چې وایي په بغواش کې حیوانات کمیږي.
ژوبن کال په کال کوشش په دې کوي چې دغه حیوانات چې موجود دي دوی څخه نسلونه واخلي. بعضې حیوانات موږ سره تاقام ستا لکه یوه یېږه لرو له چین هم راوړي یو دانه ته نسو کولی نسلګیري وکړو. کوشش په دې کوو چې مثلا جوړه ورته پیدا کړو. دا نور مرغان د اوس د دوه درې ورځې کېږي د موږ اوښ یو بچی دنیا ته راوړی ده مثلا ګوازنې دي هغوی هم یو بچی پیدا کړی. نور مرغانو نسل نور هم اضافه شوی که هر قپس کې تاسې وګورئ نسل اضافه شوی کمیږي نه زیاتیږي. او په دې فکر کې یو چې د خپل د ماستر پلان طبق دی گزرگاه تر پله پوری دا باغواش لوی کو هلت نور جالب حیوانات راوړو او محیطیزی سرم خبری کردی یو جوړه مارکوپولو حسی باید چیز مونږ دی کابل جوبان لوګو د دل تای راوړو.
د لوګر شنکای خیال ګل وای چې د خپل داسې کورنۍ لیدلې چې ماشومان پسترګو ویني چې حیوانات زوروي هغه یې نه منه کوي.
لکه شادیان دی نه ور چی منزور چی اته نسوار ور کی سیګریټ ور کی باز حیوانات په تیبو لی واړو ماشومان بل دی باغواش دغه کوم چمنونه اوس ماشاالله په ځل ډاله چې اوس ډیر ښه سوی د وضعیت له پخوانه خو صرف صفایي کې دی باید د مقاماتو توجه غواړو چې هغه وبي وخت په سر به تبدیل شي.
خلک ولې د حیواناتو تازدار ورکوي پوهیږي نه څه خبر ده.
تعلیم چې نه لري هغه خلک دي هغه فرهنګ لري او اطراف خلک حیواناتو سره ډېر ښه مینه او محبت لري. اما د کابل خلک یا ښاري خلک دوی دغه عموخ دوی سره نه لري. دوی آزار وضعیت ورکوي دوی لذت تر اخلي دي دوی آزار وضعیت حتی د کابل ماشومان چې یو شی ویني هغه تیګو باندې ویني دوی بلدیت نه ورسره لري ځکه دوی ښار کې اوسېدلي په کور کې دوی نه کافتره لري نه پلمرغ لري نه د حیوانات شان نسی دوی بکوری که دوی تیو نادره شیخ کاریگی.
ایده هم ماشمان کورنه ایتا چه کول بکنی؟
ایده هم ماشمان کورنه آقا خواهد من پلار امور یا چو خویی ورسر چی دوی دا باقی واشتره ولی. دا دنده دیگوی دا چی دوگو تا باید توسیه و چی دا حیوانات تاشه ما پازا بای دوی هم داگه چی لگه انسانان و غنده محبت تا ضرورت لدی شپاقت تا ضرورت لدی اگوی باید توسیه و تو که اگوی ارتوالالی دوی دا ازار و ازیاد ورکی باید دا شیو نسی. یو خو بلدیت دا دی حیواناتو سره بل داگه سرگرمی دا دی حیواناتو بل شناخت د دې حیواناتو سره ځکه چې دا حیوانات خلک پیژني چې دا چی شي دا هغه چی دی لیو چی دی زمرای چی دی دا یګه چی دی. اکثر ولایتو کې خو نهسته باجی جوړ کې دالته وحشی په صفت باندې ګرځلته تر ډاریږي. نو بیا دوی دلته دا ماشومان کې دی وسره دا چی بیا دوی هغه حیوانات ټول پیژني دا خلک ته د موږ سپینګیری نه پیژني چې دا چی دی یا ګیدلان دی رقم دی خوک دی یا زمرای دی.
د بغواش نظافت ته پاملرنه هم هغه څه دي چې اړین ګڼل کیږي. په دې اړه هم خغلی ثقب وای چی دای په خپل هر وخت ګوري چې پاک وي.
متاسفانه بعضی خلکې چې کور کې حتی یو سپای هم لري څنګ ته کینی چې لږ لون سی بوی کوي هغه وجود بوی کوي زوس له تاسو ګیلانه کوم بوی نه کې خچمان کې ګرځي پاک. اما تل لیوه قفس قالین هم پاش کورته که مازی خپل یو به مشکل چې وجود لون سی هغه خاص بوی لري هغه د سې دګندګي بوی نه لري چې اوس هغه سره موږ اساسیات کو یا مثلا ګیدړ او شغالان دا وجود یې اندغه شایده چلونسی بوی کی اما چې دغه ته سری قالین فرش کې دغه ماغه بوی دغه نه ختمیږي.
محمد نبی او زوی هم کابل جوبن ته د ننداري لپاره راغلي. هغه په کور کې هم کوترې ساتي. دا چې کوم حیوانات او مرغان خوخیږي ورته غواک بشو
یو خونو بل زی دوا بو کوم لري مو ته سنو ولې
کوم چې راغلي
لوګر نه راغلم
او په لوګر کې د شې نهستا
لوګر نه د شې نهستا د ام روزي خلک
دا څو هم ځلې استه باغ واشته راځي
دا دوا هم ځلې دلته دې کوم حیوانات خوښیږي؟ دلته نه ټول خو ما تاسو ډېر خوښیږي.
ولې دا خوښیږي؟
دا خو ډېر ښه شی دی. ډېر ښه مرغه دی، ډېر ښه ښایسته دی، ښه جامه ده. زمره یا بعض شونې یا خوږ یا خیز سړی ویني مرمات ورته وسي دا شی دی، دا شی دی، دا مسله پاک دی، دا مردار دی، اوس دا په خاطر باندې
که به وشته راځي دلته د حیوانات وینې کنه څومره د طبیعت جوړیږي خوشحالیږي.
زه خپله عصبي فشار لرم، فشار کله دلته راسم لږ وګرځم بیا مې لږ فشار ښه وي. کچیر کینم تنو یا سکنی وسر یا ونه گزم بنا خما خدا پشار میجی حتا دشگی سی ډاکټر ملاج نس کوله
او بیا مغل پاره
کرا او دنده پاره کوم مخدل درس مون درس سر برس ار انسان باید پوسی ار شای بزین دا شای دا شای حیوانات کی لک شغو لک لیو لک زمرای لک پرون دا سی لک مور لک لړام لک غوندار بعضی کسان نه پیزنی نه لیدلی نو دا په خاطر باندې هر شته ورو ته معلومات کی هر ته کی
تخفل کوم د حیوانات دلته ولی دلته بل چیرته نه ولی دلی
دا مورونه کوم بعضی مورونه ولی دلته مون نه دی بل لړمونه کوم ولی خدای وسدی چې نه ویل یا بل شای بو بخیا نو می مواد زالت می ولی خو مازه پختن کوم خو پختن نه ونه کرا دې د شان ولی دلته بخیا دته ونه
کاکا اوس درته تخفل کور کی سرق حیوانات سرق مرغان لري
زب کور کی د حیوانات مرغان نه کات یا دا موږ چې ګون درو څو څه خبرې نو ا داسې دا کاپټاری زه څو کاپټاری درنو څه
کاپټاری سره کومه ساعت چې ور
دا زمو دا زوی سات زه خپل سره جوړ نه یم
په دې
دا مې زوی دی او دا یې ساتي
ښه خیدل او پښتنه وکړه نوم دې راتوې
سمول حق
سمول حق پلار دی وایې ته کاپټاری لري کور کې کنه او ولې دې دا ساتلی دی خو هیګري
او دا شوقي ام یو جوړ کاپټاری ما ساتلی دی
دلته چې پلار سره دی باغ واشت راغلی کنه دلته دې څو ډیر خوښ سولې
دلته فقط یا کافتار می ډیر خوښ سی په ټول
شان کې لري
چې کور کې ملرما لیدلې منو د شاون ول دلته به هم لیدلې نو
مثلا
خرس منو ول لیدلې ستي لیو منو ول لیدلې بل چې شادیان منو ول لیدلې ډیر شان مو خل دل نو
دلته چې راځي کنه یوازې د حیوانات ګوري کې بیا زوري ام تی شي امر وره
نه هم نشي ګورم یو زول ور سره زول مې ورواچ ولا خرس چې مال مال تو ورڅ کې ورور مې شو
بیا څه کرا زول
وی خوراله
وی خوراله تامز دوی لیو کنه وی وا
نه نه یو جو مې ورته وایسته
بیا اوس څنګه د سات تیرسه
او ډیر سات مې تیرسه کفتار ډیر خوښه
ښه څنګه کفتار دی خوښي
سرخال سرخ شرازی رقم رقم امری
نمونه دیم زدی تر تو څو رقم کفتار نمونه دی زدی
امری سیاچاپ سیاخال سرخال سرخ شرازی
په دوک کوم یوای بیا خاله
خی سرخ شرازیان او سیاه شرازیان دی
په څه خیری؟
په دې خیری چې د خیال زی بچونی ضرور کوي او اصلی وی قیمت زیات لري هغه کفتاره
ته خپله څه رقم کفتاره لري؟
زه خپله سرخ شرازیان لرم
سرخ شرازیانی نو کومه دي کړي؟
اخیستم د خپل
یو کفتاره په 200 روپۍ ده
300 روپۍ مې واخیستلې
یو په 300
هو
بیا دانه څه ورکې؟
جوار ورکوم غنم ورکوم کله کله ډوډۍ هم راشم ورکوم
د سې راتوې د کفتارې بدون له دینه چې ښایسته یې کنه نور څه کمال لري
نور هیڅ کمال ماته نه ده معلوم
یوازې ښایسته دي
شوقي چې یو ګرځېږي دورې هو یا
بیا کله چې دا لوځې کنه ځینې کسان هم سره خو بسې لرګی غوندي بیا ورته غږ کوي ته څنګه کوې
زه چې ولزم ما سره لرګی نه وي زه چې ډېر نه لزم فقط شپلاق پسې وایم شپلاق باندې جګېږي
اما شپلاق یې رسمات دلته وایي هېڅ رقم شپلاق وایي
هغه شپلاق دلته ووایم
ووایم هغه شپلاق وایي
یو ځل بیا راګرځو د کابل ژوبر لوی امر عزیز ګل سقبته هغه له ټول خلکو څخه غواړي چې کله باغ وشته راځي حیوانات او مرغان دې نزوروي او بل دې پاکي خیال دې ساتي
هر قفس باندې مولیکل دي چې ډو ناٹ فیډ د انیمالز حیوانات ته خوړه ما اچوي دا دې لپاره چې دوی نه پیږي چې دا کوم خوړه خوري کچیر دوی یو موزر شای ورواچي وحشي حیوانات مرغان دوی خوري مثلا شتر مرغ زدرتوم چې دا و زهر مرواچي خوري مګم خلک باید لمن سره دام راسته وکي چې من په ډیر زحمت په ډیر تکلیف نړی نه تاسو ته حیوانات د لیدو لپاره برابرو چې ودرې د دې موږ د هیوادوالو فکر آرام سي ذهن پورته سي علم پورته سي متاسفانه دوی خو باید همکاري وکړي کنه تاسو یقین وکړي چې په لاسپیکر کې غږ کوو لاسپیکر کې کثافت دانی موجوده ده خ اسری سړی خ یونیفورم دار سړی په څنګ کې به د کثافت دانی ناشتي مواد هر شی به خوري امالت خوشکی او ګلان ملغتی زی تاسو یو خاصه خاصه مرغان وګوري پاک سوچه منظم او پوشیسی وی منزل شوی چې وګوره ټیکټ یې اخیستې تا کړې مرغه تیار چولې ولی دا خلک چې ګیلا کوي ولی د خپل ځان ګیلا نه کوي دا دی اقل 2.5 زره لیدونکو منګ لرو دا 2.5 زره نفر چې یو قطای واچي یو ټرک کې تاسو فامیل دي چاته مزاحمت مکوي ګلان خو ساتي پیادهونو کې چې ما چوي حیوانات ته خوړه مرا چوي دا زید 400 دی شراب دی نشه تو کنه دا ټول باغ په امنیتی کمرو کې کنټرول کې یو کس ورته ناست کې یو تخته ویني مستقیما په غږ کې لاس نور مر سره اصلاح کیږي یو مفکوره خلکو سره داده چې اکثره تفریګاو کې چیزې څوک خزي راضي باید ولګردان راسی وغوی ته مزاحمت وکي یا جنو ته داس یو غیرت زنه وینم چې چاته پورته وګوري یا چاته مزاحمت وکي دستی فل فاور ولګارد لوچاک بیټال د من قومندانۍ ته معرفي کړی دی حوزه ته معرفي کړی امنیتی ارګانونه من سره کومک کوي
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام وزیران مقرر شول خو که اوس میلمستیاو اخلاصی شي د کار نیمه موده که په مبارکۍ او میلمستیاو تیر شي نو نیمه خو به په پیسو وهلو هم تیریږي د حکومت کارونه به څه وخت کوي او یا لکه چې د تیرو غونډې به یې هیڅ د کولو اراده نه لري اسې هم یو د بل وزیر ته څه نه شي ویلی د خبرونې په پیل کې د ښار د واټونو د غاړو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره غږېدلی یو راځئ واورئ چې نوموړی د ښار ویالې ولې سره یو ځای کوي
د ښار د واټونو د غاړو د ویالو د یو ځای کولو بنسټ یعنی نهاد اعلان کړی دی چې د سږني کال تر پایه به د ښار ټولې هغه ویالې چې د سړکونو دواړو غاړو ته کیندل شوي دي له یو بل سره وصل کړي په همدې اړه مو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره مرکه کړې ده چې د تاسو پام ورته راړوو د ښار د واټونو د غاړو د ویالو یو ځای کولو د بنسټ محترم مشره که تر هر څه لومړی د دغه کار په ګټو رڼا واچوئ نو خوشحاله به شو
اول خو باید له تاسې نه مننه وکړم چې ماته مو دا خیر اکړه چې ستاسو د خبرونې لارې د خپل بنسټ یعنی نهاد د دغه ستر او عظیم پروګرام په باره کې چې یقینا د بیا رغونې ترڅنګ د ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په رښتینی وحدت ټینګېدو کې مهم نقش او رول ولري ګران هیوادوالو ته معلومات ورکړم باید عرض وکړم چې د دې عظیم او ملي پروګرام په برکت به نه یوازې د ښار ویالې سره یو ځای او غاړه غړی شي بلکې د ملي وحدت د حکومت د لا وحدت او ملي روغ جوړې د تحقق لپاره به هم ډیر مؤثر او مفید تمام شي په ډیر افسوس سره ویلی شم چې د سرکونو د غاړو ویالې کلونه کلونه له یو له بله بېلې او جدا وې له همدې عمله یې اوبه تل ولاړې او ډنډ وې نه یې د تلو لاره پیدا کولی شوه او نه یم د بهیدو بلاخره موږ په دې وتوانېدو چې د دغه وصال لپاره یو بنسټ رامنځته کړو
تا دغه کار د ملي روغې جوړې او ملي وحدت د حکومت د لا متحد کېدو لپاره مهم او مصر وګڼه دا څنګه
ته ګوره بېلتون او جدایي لرې والي ته وایي او څومره چې هر څه سره لرې کېږي همدومره یې ترمنځ فاصلې زیاتېږي لکه د ګازونو د مالیکولونو ترمنځ فاصلې نو د دې لپاره چې دغه فاصلې او لرېوالی له منځه لاړ شي موږ کار له ویالو پیل کوو او په ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په وحدت یې ختموو
په څه ډول
دا یو ډېر فلسفي بحث دی خو زه به یې په ډېرو لنډو او ساده الفاظو کې درته وایم چې کله ویالې سره یو ځای شوې او اوبه یو له بله سره غاړه غړی شوې نو دا معنا لري چې انسانان هم سره یو ځای کېدای شي او په یووالي او اتفاق سره د خپل ژوند لاره پیدا کولی شي
نو ویالې به څنګه سره یو ځای کوئ
سرکونه ورته غوڅوو
نو بیا خو یې له ګټې تاوان ډېرېږي
نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي موږ چې یو څه لاسته راوړو نو یو څه بله لاسته هم ورکوو
نو د ترافیک حالات به څه ډول وي اوس هم ډېرې بدې لارې بندېږي
موږ غواړو د سرکونو د بېرته یو ځای کولو لپاره هم یو بنسټ جوړ کړو او د همدې مقصد لپاره د بهرنیو اقتصادي مراجعو سره په تماس کې یو چې که زموږ دغه نوی بنسټ په رسمیت وپېژني او پانګه ورکړي نو د ویالو د یو ځای کولو سره یو ځای د سرکونو د یو ځای کولو کار هم پیلوو
وبخی دغه کارونه خو په خواین جوګنه او مسو کول نو څنګه تاسو بنسټونه ورته جوړوي او د بنسټونو لاره دغه سختمانی کارونه کوي
دلته دوه خبرې دي یو دا چې اوس هغه د انجو او موسسو موډ لمنځه تللی دی او پر ځای د بنسټونو انجوګانو اتحادیو او نهادونو موډ راغلی دی کنه خبره ټوله هماغه د ډالرو ده او بله ده چې د موږ نهادونه معنوي اړخ لري او موږ یې همدغه معنوي اړخ ته ډېره پاملرنه کوو مثلا د ویالو د وصل بنسټ او یا هم د سرکونو د اتحاد نهاد دا دواړه معنوي ارزښت لري او مادي اړخ بیا په دوهم قدم کې مطرح کیږي
نو ته وایې چې دلته ټول کارونه دوه مخه لري یوې ظاهري مخ او بلې باطني که څنګه
بالکل همداسې ده موږ د ویالو یو ځای کولو خبره د ملي روغ جوړې او ملي وحدت د حکومت له وحدت سره یو ځای مطرح کوو چې وروستۍ برخه یې ظاهرا ډېره د پام وړ ده خو په اصل کې یې د موږ اصلي مقصد لومړۍ برخه یعنې د ویالو یو ځای کولو لپاره د فنډ او بودجې لاسته راوړل دي اوسني ټول بنسټونه نهادونه انجمنونه او اتحادی په همدغه مهمې نقطې راڅرخي او دا نورې هسې به بولالې دي
د کلیلارانو د عالی موسسې خبرتیا د کلیلارانو عالی موسسه ټولو هغو کسانو ته چې پانتون ته د کانکور په ازموینه کې ناکام یا بې نتیجې دي خبر ورکوي چې ډېر ژر دې خپل درخواستونه له خپلې بې کاپي سیوي سره د دغې موسسې د ارتباطاتو څانګې ته وسپاري تر څو دغه موسسه نوموړي ځوانان په خپلو کمبوتاتو کې مقرر او په کار وګماري ځکه چې دولس کاله زده کړې کړي دي د ښوونکو څاپېړې خوړلې دي او د تګ راتګ زحمت ایستلی دی د کلینارانو عالی موسسه افتخار کوي چې د حکومت او موسسو بېکاره شوي مامورین او د کانکور ناکام او بې نتیجې ځوانانو ته په خپلو څانګو کې د کلینارۍ دنده ورکوي او په کار یې ګماري د هېواد بېکاره او بې نتیجې ځوانانو د حکومت په تمه مه کینئ او ځانونه تر موږ راورسوئ
اوس چې رشوت اخیستل عیب او شرم نه ګڼل کیږي نو رشوت خورم ټول کارونه رشوت اخیستلو ته ځنډوي لکه داسې
و سړیه دا ځان دې څنګه داسې ناګمانه اچولی د غینګور به دې سترګې وي لږ میوه به دې وروړې وه
رښتیا وایې خو په دغو ورځو کې ایس داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم
زه خدای دې په ښادۍ که اوس د میوه هم د رشوت پیسو ته ځنډولې ده
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانیو تنخواه یې واخلم هغه هم لا د څو میاشتو راکړې نه ده
رښتیا وایې که دغه رشوت نه وای اوس به مو ګدایي کوله اوس یو پیدا که چې هغه د نجلۍ د میوې پیسې ترنه واخلي
زه هم په همدغه چرت کې یم ښځې خو چې اوس کوم اجل نیولی راسي بله ورځ یې اخسری هم دی
ویي سړیه ټول اجل نیولي دي چې کار یې لږ ورته ښکته او پورته کې په خپله د میوې پیسې درکوي
نن مې د ښي لاس ورغوی تخنیکي ښځې اتمن سبا ته څوک په ګیر راځي
نن د ما بڼو هم بهر نیولی و په زړه کې مې راتېره شوه ما ویل پیسې مې لاسته راځي
راځه ښځې خدای دې خیر راپېښ کړي وګورو چې سبا ته څه کېږي
آمین
مدیر صاحب دغه کار به مې څنګه شي
څنګه به سي یوه میاشت وروسته راسه وبه شي
یوه میاشت وروسته
هو نو ته څه وایې چې همدا نن به خلاصي
ګوره صاحب یوازې د دغه مکتوب صادرېدل دي میاشتې ته یې څه له ځنډوي
په یوه میاشت کې ایله د تا مکتوب ته نوبت ور ورسېږي لږ سر خلاص که
ګوره صاحب شیرینی دې واخله او همدغه نن یې راته خلاص که
په یوه پټکه مې له اسمانه ځمکې ته راکوز کوي
صاحب وا دې اورېدل
وا مې اورېدل زورور خلک یې نو چې خپل کار ونه کوي څوک نه پرېږدي یو
صاحب دغه 200 افغانۍ واخله خیر وي سي
څه شی 200 افغانۍ څه سوالګر درته ښکاره شوم که څنګه؟ اوس سوالګر هم 200 افغانۍ نه اخلي، وایو 500 ګون راکړه، لږ سر خلاص کړه.
ولې صاحب کمې دي؟
نه ډېرې دي، بېخي ډېرې دي. په 200 افغانیو یو نیم درجن کیلې هم نه ورکوي، پوه شوې؟ کینو، اناناس، کیوی، اندوانې او نور خو لا پر ځای پرېږده او پرېږده. ښه احمق درته ښکارم.
خدای دې نه کوي صاحب، دغه 300 افغانۍ به نور هم ورسره کړم. اوس خو به خوشحاله شوی صاحب.
په 500 افغانۍ لږ کیلي سي، دا نوره میوه مې په خپل سر واخلم.
صاحب لکه چې چاته میلمستیا کوي که څنګه؟
نه ډېر ساده یې، میلمستیا نه کوم. زوی ته مې نوې کوژده کړې ده، انګور ته مې میوه ور وړم.
زه خیر دی صاحب، د کیلو او کینو پیسې به یې زه درکړم، د نورو میوو پیسې له نورو خلکو اخله.
لیونۍ کېږه مه، ساده، خدای خبر چې بل څوک راځي کنه.
صاحب په خدای که به د ټولې میوې پیسې راسره وي، زه دغه 500 افغانۍ لرم، دا به هم درکړم. خیر دی صاحب، دا ځل میوه لږه واخله.
ښه وای ملا، زړه مې در باندې خوږ شو هلکه. کنه په دې 1000 افغانۍ خو مې خالي خبرې هم نه درسره کولې. ګوره دلته په دغه جیب کې را واچوه، آرامې دي آرامې، چې هغه لاس خو مې پرې ونه لګېږي.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ اوسی حکمت او شکریه مرادی. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1471، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.